کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تېره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي 90 تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هېواد ته لېږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکلند سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بړۍ لمن څوړې ده. د روسیې دا جنگي بړۍ چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستر بړۍ وه. په رسنیو کې په پرونیو خپرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بړۍ څخه پورته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا دې سپېدې او افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان ورکی همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره هم په خپلو شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړې شوې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه خپور شو خبرداری ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو د عالمانو پلاوي او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې د جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي، خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد کلی یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د ده موقف ته درناوی کېږي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي، خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ او بخښي او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ خزمونی پروژې پیل کیږي. د دغو پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د راپورونو له مخې په سلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړېدو سره به له 2000 زیاتو کورنۍ او د نجونو د لیسې زده کوونکي به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجي صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ټی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 13 میلیون افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ کې به څه باندې 200 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو زمینه مساعده شي. د رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د 13 کیلومتر سړک د بیا رغونې چارې مخ په بشپړېدو دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک دي پوخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40% ستونزې هم نسی حل کولی، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ سي. د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکي نکی بولا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک تر څنګ ښوونځي هم ورته نه دی جوړ شوی.
په داسې حال کې چې سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی، په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا ښه دی، خو چې هغه سی وینې اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، وینې بیا به نورم ښه شي.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نقیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې له دې وړاندې ورته په 2.5 ساعتونو کې هم نس ورسېدلی، خو وایي اوس په 45 دقیقو کې خپل ناروغان تر یادو روغتون رسوو. د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی شفیع الله احمدي به وایي چې د دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلېدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نه کوه.
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو په ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډېر خراب و، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر و 10 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای 10 متر تم رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پام وړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال یې د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یوه نجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه
ولاړې. دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوي وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ کوټ کوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخواني ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
بلور ته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړم ورځ د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
په هدف او موخه زمونږ دغه ده چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین د غوښتنې موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جوماتونو په جوماتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو، وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو، ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکو په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ د یونیسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبین ورته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راواشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د کرکټ لډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره، ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړه، 301 منډې وکړې. بیا پاکستان په 268 منډو آؤټ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوهمه پاڼه کې وکړې. درې لوبغاړي وسوسېدل او لوبه پاکستان ته ورپرې شوه. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 146 منډې یې کړې دي. پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا متحد ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت ساروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف په نښه شوی دی. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی، او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمنشي وروسته د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
الاس اګریډ دات وی مست اولسو انکریس اور سپورت فور اوذر پارټنرز ات ریسک.
نن د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو فوجي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه پټانګ زد او هوایی مدافعي سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالټي پولشه څه توچ
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ را تګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز خار ته څیرمه پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلی په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوړه زیات لیدل کیږي چې د غلطه میلو ته ورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رسېدو سره د کندوز ابدان دښتې ته د خلکو تګ و راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل له وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډې کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کېږي ډېر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ د شتابدان ته راغلي یو دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاسو بالک زنګو ورته وایي دا خلک میلې ته راځي. اوس ول چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ دلته پروس کله پرتله موږ سره د چند پیسې اخلو دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر وای کاغه شپه یې کورز الحمدلله هم امنیت دی، هیڅ خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغ سش کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډېر د خوشی ځای دی چې سش کال امنیت
د ورستوي پر لپسې ورختونو له امله د ابدان دښته ښه نه شوي او د دې دښتې په کګو وګو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدویو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونې بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنجشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپړې ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلی کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. طالبانو له افغان جنو سره خپل ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپل دوه ورځې مخکینۍ پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ورځ سره چې نجونې راغونډې شوې وي د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خورې شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمی دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پرېکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوي دي لکه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارته وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحد خبریالانو په وینا دا خبر هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان جنوب د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او دا له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د پرسمت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم، له طالبان څخه دا غوړ سندو مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غند حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، جاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ دې به د موږ راتلونکي خراب نه کې، ځای نه کې موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
زکرانو محمد د بدغس ولایت د غورمات ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. یو همدا ستونزه چې دی دغه د سړک ستونزه دی، موږ د دا سړک سره ډېر په عذابدار غلی سړک د غورمات ولسوالۍ څخه نیولې د څو تر غلینو څو تر هراته پورې دا سړک ډېر خراب دی، نه د پوخ سوی، بیخي موږ ته مشکلات ډېر کړي دي.
د دې خکې افغان په ولسوالۍ کې نه مکتب، نه شپخانه، نه یو سړک، نه یو شی شته. یعنې خلک یم ډېر له فکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت باندې هغه شوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسؤلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید پر دې غور وکړي چې د مستحقینو خلکو ته ولې د مرستې نه ورکول کېږي. د شپږ اووه میاشت کېږي د خلکو نومونه نوشته سوي دي، مرستې نه وي ورکول سوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې، که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځوي.
اکمل پرها د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخته پورې په رسمیت نه پیژندل چې تر څو چې خپل تګلاره نه یې بدله کړې. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، ښځینو ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. خو هېڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو ته زحمت ورکوم. زما د طالبانو د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي، ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل به خصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریه د کلي اوسیدونکی تاسو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډېر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو، هغه پنځه سوه ورجمه کې پنځه ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره وا، اسما نور هم کاران مو ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو پدې پروګرام کې د پسرلی په محل د اساسیت په ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونه لرو. خو بیا یادونه وکم چې نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. د کونړ والی مو پدې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، اسکایپ او ټلیفون له لارې پدې خبرونه کې برخه واخلئ او د کونړ والی خپلې پوښتنې وکړي. خو اوس لنډ خبرونه. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نه وي جوړ شوی ونه مني، پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلي مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غواړي او غوښتنه یې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې احمد مسعود کولی شي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې ژوند وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوري او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعثته غړیشي. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو و. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تېره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 238 افغانانو پناه غوښتلې. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې وستره جنگي پیړۍ لمن سوړې ده. د روسیې دا جنگي پیړۍ چې اورسک نومیده او د ځواکونو د تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ وه. په رسنیو کې په خبرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بیړۍ څخه پورته کېږي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د ګلانو او شګوفو په غوړیدو یو شمیر کسان حساسیت کوي او په موسمی ناروغیو اخته کیږي. د ناروغیو کې اخته کسان د زکام او پوستکي په ګډون لبیلابیل ستونزو رانځوړي. د حساسیت څه شی دی او لاملونه څه کیدای شي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملما دی د حساسیت او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او یاد ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپلې پوښتنې راته ولیکئ. زموږ د تماس شمیرې دی، د تماس یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، تاسو کولای شئ چې وی لیکئ او زنګ راته وهیا په انټرنیټ کې که کیفیت انټرنیټ لري او یا هم په موبایل کې 00422122401 بل شمیره ده 00422122501. ورزو ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل شوی دی، ډاکټر صاحب محب الرحمن لغمانی خراغلی. راځي پایله دی وکړي حساسیت څه ته ویل کیږي او په پسرلی کې د حساسیت ناروغي ولې د یو شمیر کسانو په منځ کې زیاتیږي؟
تاسو د سوال په ځواب کې دا وایم چې بلندول دا د انسان د وجود دی او عکس العمل دی چې د یو مقابل لوري په د مقابل لوري د عکس العمل په مقابل کې دا رامنځته کیږي. نو دا مختلف ډولونه لري. د کې دا امیونیټي یا مقاومت د وجود د کې ډېر رول لري. کوم اشخاص چې مقاومت د وجود ټیټ وي هغه له ډېرو حساسیتونو سره مخ کیږي چې ډول ډول حساسیتونه دي. او دلته خو تاسو د موسمي حساسیت یادونه وکړله، خو دلته نور حساسیتونه هم شته چې په هغې باندې به د پروګرام په بهیر کې به سره بحث وکړو.
ښه. اوس چې پسرلی دی او د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې ورشوګانې شنې سوي دي، دښتې شنې سوي او ګلان هم غوړېدلي دي، میوه هم ګل کړی دی او په ځینې سیمو کې لا هم دغه ګلان غوړېږي، څه ډول عمده ستونزې زیږوي هغو کسانو ته چې حساسیت لري؟
دغه ځینې خلک چې په عام فهم او غږیږو ځینې هغه بیا د انټي پورې ارتباط لري یا د غوږ ستوني پوزې ډاکټر پورې خدا بم زه ویم چې هغې ته الرژیک فرنجیت وایي، یو حساسیت دا دی چې یا د ستوني حساسیت دی چې مثال له ترخو مرچکو سره یا ډېر یخ اوبو سره یا پیپسي اوس کې مثال یا ډېر غوړ خوري نو دا مرض نه رامنځته کیږي. دغه یو حساسیت دی، که چیرته دغه ونه خوري دا مشکل ورسره نه پیدا کیږي. نو هغه الرجیک فرنجیټس یا تنسلونه یا پړسیږي هغه ته د ستوني تکلیف پیدا کیږي. او پاتې شو دا اوس موږ اوساسو په دې اوس موسم کې چې کوم دی، خصوصا دغه د پسرلی موسم کې ګلانو سره ځینې خلک د ګلانو د ګردو سره مشکل لري، حساسیت لري چې بیا د دوی پوزې بهیږي او دوی یعنی پرنجې ورته پیدا کیږي او یعنی حتی دې پورې چې دا وخت یعنی دوام کوي او زکام هم ورسره پیدا کیږي. دغه چې دی د خپل موسمي حساسیت دی چې هغه خلک چې دغه د ګلانو ګردو سره یا د فصل د شنه کېدو سره چې دوی زموږ ته ځي فصلو ته ځي دوی پیدا کوي، نو دوی بیا یعنی له پوزې او له سترګو څخه سترګو سوروالی پیدا کیږي، د پوزې سوروالی پیدا کیږي، خارښت ورسره پیدا کیږي، د پوزې بیدنه ده. او بل ډول چې پټي زموږ ته ځي خلک په دې موسم کې هغه پوستکی چې له وښو سره یا له شنو ګیاو سره مشکل لري نو هغه بیا د پوستکی له متخصصینو ته راځي چې موږ پټیو ته تلي وو زموږ ته او موږ دغه حساسیت را پیدا شوی دی، خصوصا چې چپلکی پخوي سپلۍ او بوتان نیو یو پخیلو سی وی نو هغه پنسو کې چې کوم پوستکی پټي هغه مشکل سره نه مخ کیږي، لسنو سره هغه چې لوسی وی لوسی لاسونه او پخې نو دا هم حساسیت کوي چې دته مونږه کانټاکټ درماتایټس یا تماسی اگزیما یا درماتیت یا دا حساسیت یو ډول وایو.
بله ډاکټر صاحب، هغه کسان چې حساسیت کوي لامل څه دی؟ وجود کې کوم هورمون کمزوری دی یا کومه برخه دی وجود کمزوره ده چې دفاع نشي کولای، عکس العمل خي او همدا چې کاس ته ستونزه پیدا کوي؟
ډیره خې پوښتنه ته اشاره وکړله، دا موږ مخکې د ایمیونټی سیستم یا د معافیت پورې هم ارتباط لري، د کوم اشخاصو چې ایمیونټی کمزوري وي یا ټیټه وي هغې له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي، یا هغه خلک چې هغه اشخاص چې دوامداره سټیرویډیل ډرګز یا د سټیرویډي دواوې لکه بیتامیتازون دا د لږ خارښ دپاره لږ داسې عادي اساسیت په مقابل کې دوی دواګانې دوامدار استفاده کوي، دوی د وجود مقاومت ټیټیږي یا دوی ورسره عادت کیږي، نو دوی هم له دغه ستونزو سره بیا ډېر مخ کیږي دغه اشخاص.
بله، او ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وي چې څنګه دوی وکولی سي په پسرلي کې د وجود مقاومت لوړ وساتي؟ یو خدا دی چې په اکثرو هیوادونو کې د ځینو موسمي ناروغیو لپاره واکسینونه نشته، هم افغانستان کې فکر کوم تر اوسه د حساسیت واکسین یا نشته یا کشته هم ډیر عام نه دی، خلک څو کې تر څو د وجود حساسیت د وجود مقاومت لوړ وساتي او دغه ویروسونه بریټ پونه کوي؟
لودین صاحب محترم، د ټوخي لپاره په ټول نړۍ کې واکسینونه شته چې هغه د یو کال لپاره دوام کوي، زی ځان ته یعنی واکسین تطبیقی تر یو کال پورې، نو دوی بل دی خوندی وي له دغه چې کومو شیانو سره چې دوی حساسیت لري لاغې نه به دوی په امان کې وي. او پاتې شو د عمومي حساسیت لپاره الرجي لپاره چې دا خلک لري ورسره دا کتابونو کې راغلي چې د 13 کلنۍ نه تر 15 دیرش کلنۍ پورې دا واکسین کیږي. او خو د طب ډاکټر صاحبان بیا مختلف نظرونه لري. نو زمونږ په افغانستان کې خو چې 3 کلن هم لاړ شي ورته واکسین کی او که 4 کلن هم لاړ شي. خو بهرنۍ نړۍ کې او کتابونو کې د طبابت دا راغلي دي چې بهترین موقع یا ښه وخت د اساسیت د واکسین د پاره چې په ژوند کې یو ځل تطبیقیږي هغه د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا تطبیقیږي. نو تجربو دا ښودلې ده لودین صاحب محترم چې که واکسین وشي بیا هم دغه د اساسیت ستونزه بیا هم رامنځته کیږي، اما په هغه قوت او هغه اندازه باندې زورونکی نه وي لکه څومره چې مخکې یعنی څومره چې واکسین شوي وي. هغه کسانو چې واکسین اخیستی وي دوی دومره نه پازابیږي لکه چا چې واکسین نه وي اخیستی. نو هیله دا ده چې دغه څوک چې د اساسیت ستونزې لري نو دوی باید په خپل وخت سره هغه د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ عمره پورې دي خپل داسې بااعتماده ځای ته دي لاړ شي او د اساسیت واکسین دې واخلي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې استډیو ته زنګ ووهئ. د تماس شمیرې بیا درته اعلانوم: 00420211206001. په همدې شمیره باندې زموږ واټساپ هم دی. بل شمیره د 00420211205001. ځینو اوریدونکو راته پر فیسبوک هم پوښتنې پریښې دي، خو راځئ چې اول د ټلیفون له لارې اوریدونکي را واخلو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
آزادۍ رادیو اوریدل لمونه لودین صاحب، زه اسد الله صافیم د لغمان نه یم.
مهرباني وکړئ صافی صاحب.
مننه لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه کوم او تخنیکی همکار تم سلامونه. لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا ده چې دغه برګي ناروغي تداوی وړ ده کنه؟ دا ځینې اشخاص په اخته دي د ورته برګي ناروغي وي، دغه سپین سپین ټاکی دی په کنه او خارخم رامنځته کیږي، دغه ناروغي د تداوی وړ ده او کنه؟ دا او ډاکټر صاحب نه مې یو بل پوښتنه دا ده چې دغه بولی لارو کې ځینې وخت خارخ رامنځته کیږي، یعنی بعض ډاکټرانو ورته کلوټریمازول ویجینل فوماد ورکي، ملهم ورته ورکي، نو دغه خارخ څنګه رامنځته کیږي او باید کوم اقدامات وشي چې دا په دغه ناروغي سوګښته نشي؟ په بولی لارو کې خیمه خالی معذرت لارو او مقاد کې دلته یو رقم خارخي، نو ځینې ډاکټران ورته بیا کلوټری مازول وی جنل ورکي او انټي بیوټیک.
مننه کور ودان صفای صاحب، پښتنه مو واوریدل شوله، حتما ډاکټر صاحب هم یاداخ کړی دا موږ هم ولي کله بل اوریدونکو برا واخلو. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند ستاسو پروګرام.
وعلیکم السلام لودین صاحب محترم،
ډیر مننه، مهرباني وکړئ ستړي مشه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، البته محمد نبی مولای د بغلان ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کوم. محترم دغه پسرلی کې دغه بازي والو ماشومان د ځان خارخ یو رقم پلی پلی دانی پر راکېږي، ان معمولا نور وختو کې نه دغه پسرلی شي دغه مشکل کې پیدا کیږي. نو تقریبا زما په نظر دا به چنجي نه کوم الهر خبر نه یادی ویني به ګروپ وي، دا زیاتره وختو کې دغه مشکلاتونه پیدا کیږي پسرلی شي. محترم او دغه پښتنه ما
ښه، ډیر مننه، سلامات اوسئ، خیر اوسئ، ډیر ډیر مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو، به ډاکټر صاحب ته مراجعه ورکو چې پوښتنه ورته جواب کړي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده.
الو،
مهرباني غږ مرادي.
نعمت الله خبره کوم، د روزګان د ولایت سوروره.
ښه، نعمت الله خان، روزګان نه تاسو ته زموږ خبرونه اوریدلې، دغه موسمي حساسیتونو باندې خبرې کوو، څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
موضوع پر برابر خوب زه دغه در سره شریکم لودین صاحب محترم، چې دغه خو بیا کوچانو طبيخه پیدا کیږي دغه سیاستونه او دغه دغه ولی چې په دې باندې دی اکثره وخت دی پر یغم کو باندې ګرځین او دغه سیاست او دغه دغه ور سره پیدا کیږي.
تاسو خپل یا په کورنۍ کې کوم کس حساسیت لري او کې لري څه ډول وي؟ جلدی تکلیف درته پیدا کیږي د پوټکی یا پوستکی تکلیف او کنه زکام او ټوخی دا هم؟
الوجن صاحب مخترم از مر منطقه خوده غرنی منطقه ده چه ده سیاست بس یخانه منطقه در وقت ورسره پیدا کیش ده 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 وینی صاحب ورسره پیدا کیش ده چه بس ده دماغ کمزوری وکی بالا ده دماغ مریضی ورسره پیدا کیش ده نو ده پستان از دینی لرم وسم الان ستاپ کورنی که
که د کورنۍ غړي مو همدا چې پوزه یې وچیږي اکسیجن ستونزې لري که څنګه که لږې واضح کړي ممکن ډاکټر صاحب بیا ښه ځواب ورته درکړي.
لوجن صاحب مخترم د ستوني درد بس ډېر لري، ستونی وچ درد کوي او ټوخ ډېرو سره یې بس دغه اول زه خپله مې هم ډېر زیات ټوخ کېږي دغه مریضي لرم بس دا د ستوني درد هر وخت لرم نو دغه حساب شته.
سلامت اوسئ کور مو ودان پختنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي راديو دا روختيا د ژوند شتمني پروگرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لوټین صاحب، سلامونه منی کیلو منی تاسو
ته. وعلیکم السلام زرملوال صاحب، خبر پختونخوا نستلی مشي تاسو راته د موضوع پاره سوای
تاسو ما چې ما په ولند پښتنل د ډاکټر صاحب نه بغیر لدین موسمي هوا بدلونی بغیر لدین مثلا د سبا خلک د ځینی عطر شي څوک وږي خوشبوي لګوي له دې سره هم اکثره خلک زیات حساسیت لري. په دې باره کښې که مثلا دغه ډاکتر صاحب لغمانۍ څه شریک کړي مثلا یو معلومات را کړي دا به م ښایي، حالاً چې زه خو خپل حساسیت نه لرم ورسره، خو اکثره خلک چې وینم دغه خطر او خوشبوي لګولو سره دې سره هم زیات خلک حساسیت لري. په دې باره کښې که یو لږ معلومات را کړي.
سلامت اوسئ کور ودان زرملوال صاحب، نظر مو واورېدل سو بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهربانی.
ما پښتون ډاکټر صاحب صدا د زیرش برابر باندې چې څه شی باید وسی چې دا ورک شي.
زیرش ته کله زره وضاحت ورکړئ څه ډول ستونزه تاسو یادوئ؟
زیرش دا دی چې ونه خونک شي خرو بادرنګ یا ورجې داسې څه پازابوي سړی.
کوم ځای مو پازابوي؟ ګېډه مو پازابوي؟ د هضم سیستم او که نه څه تکلیف د جلدی هم درته پیدا کوي؟
یې نور تکلیف نه دی، بس داسې اوس خونک شی وخوړی سي پاس باندې اوبه راځي او بل داسې دی دا د ویښته ورسره سپینېږي چې دغه زرش داسې دوا سه چې ورک سي.
زرش ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ د اورېدونکي نه؟
باندې پوه نه شوم.
هو دې اورېدونکي ویل چې زرشت کوم ډول تکلیف ده دا لري، وایي چې پوزه مې ورسره بهېږي. زه په پوه نه شوم د دې اورېدونکي په پوښتنه مال که تاسو کومه پوښتنه ترې لرئ.
دغه زرشت دوی چیش ته وایي دغه اصطلاح د دوی بدله ده زموږ نه، که دغه راته لږ واضح کړي نو بیا به پوه شو سره.
مهرباني تاسو اورېدونکي که تاسو زموږ غږ اورئ ډاکټر صاحب ته پوښتنه ځواب کړئ.
د له څه شي څخه شکایت لري؟ زه زیرش پرېږده په خپل ځای چې هغه کوم شي نه د شکایت لري. لودین صاحب هغه دې راته ووایي زه به ورته د حل لاره وروښیم انشاءالله.
مهرباني د اورېدونکي فکر کوم وصل ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب وایي چې کوم ځای نه تاسو شکایت لرئ.
شکایت دا دی چې کوم وخت بادرنګ داسې خلک شي یا ورځ د شی خورم دغه وخت فضا به نور داسې دغه پر فضا به راځي.
ښه، زکام کېږئ کله چې بادرنګ یا مثلا نور یخ شیان وخورئ زکام درته پیدا کېږي؟ ممکن ډاکټر صاحب پوښتنه یاد اخیستې؟
ښه، دا زرش نه د ده مقصد ریزش دی. صحیح شو، پوه شوم. لودین صاحب بل ورور که سوال لري ودې پوښتي که نه چې بیا ځوابو ته راشو.
سلامت اوسئ، مننه کور ودان. بل اورېدونکی راخلو بیا به لاړ شو د پوښتنو ځوابونو ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، څنګه په خیر لودین صاحب؟
و ډیره مننه خیر وسې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه راته وایي؟
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده، عبدالمتین جان یم. پوښتنه مې دا ده چې زما یو مریضي ده چې د حساسیت پر بنیاد باندې ده که بل شي باندې ده، دغه د سترګو خارش مې کېږي او دغه رقم د سترګو د خارش سره سره پر دماغ باندې هم ګوځي چې دا اوس اساسات دي که څنګه دي؟ یو طبیب ته ورغلم هغه دا اساسات دي، نو د دې علاج څنګه علاج دي او د دې طریقه طرز طریقه د دغسې پوښتنه کول طبیب سره.
ښه، دغه تکلیف درته څه وخت کې پیدا کېږي؟ پسرلي کې او که نه د کال په هر موسم کې؟
نه دا په هر موسم کې دا راته پیدا کېږي. دا سر کال څه به کار وایم، دا په دماغ مې بوجي او د سترګو خارش مې کېږي، او د سترګو خارش مې په ګرمۍ کې کېږي.
ښه ښه، یعنی اوس په سردي کې خو کوم خاص حساسیت نه لري؟
دا د سترګو خارش مې اوس فلحال موجود دي، سر دماغ مې هم بوجي او پر سترګو خارش مې اوبه روان دي د سترګو سره.
ښه ښه، کله چې مطالعه کوي اتمن سلامت اوسئ، کور ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب راځئ چې د دې اوریدونکو پوښتنې جواب کو، بیا به خبرونه همداسې مخته بیایو. زه به دا پوښتنې وکم. لومړی اوریدونکي اړیکه نیولې وه له لغمان نه، وایي دغه برګۍ ناروغۍ څه ډول ناروغي ده، د علاج وړ ده او که نه ده، او بل دا چې وایي په بولي لارو کې بخار رامنځته کیږي یا د بخار دانې راخیزي، د دې د مخنیوي لارې چارې څه دي او عوامل څه کېدلی سي؟
د باندې به بحث وکړو. لودین صاحب محترم، صافي صاحب ته سلامونه. پس له سلام دا برګې مراد چې دی یا ویټیلیګو یا سپینې لکې یا مونږ او تاسو ورته په ساده ژبه برګې وایو، نو دا خو یعنی عوامل داسې روښانه نه دي کتابونو کې، خو ځینې عوامل چې علماو یعنی طبي ډاکټرانو ورته اشاره کړې ده د طب، هغه دا ده چې د تروما یا ضربه یا زخم شي او ځای او بل سوختګي چې اوسوځي هغه ځای، نو دلته دا سپین لکې پیدا کیږي یعنی سپین ټاپونه، او بل دا ساري ناروغي نه ده چې یو نه بل ته لاړ شي، خو ارثي ناروغي ده چې د پلار او مور نه اولادو ته ځي، او د تداوی وړ ده خو په هغه صورت کې چې زیړی ونه لري او ټول بدن یې ورته نیولی، او بل عمر یې د 50 نه پورته نی. دا ځکه چې حجرات بیا کمزوري، صحیح بیا میلانین یا د پوستکي د رنگ ته میلانین منغوایو، او دغه حجرات چې دغه د پوستکي رنگ تولیدوي دي ته میلانوسیت حجرات وي. کله چې دغه ځای وسوځي یا ضربه وویني یا زخمی شي، لاغې نروسه دا ځای سپین پاتې کیږي، په دې خاطر چې له دې وجه نه چې هغه میلانوسیت حجرات نشي کولای چې دغه رنگ یا میلانین دا تولید کی، نو هغه ځای سپین پاتې کیږي. نو درملنه شته چې عمر یې 40 نه پورته نی او ټول وجود ورته نیولی او د زیړی تکلیفونه لري، نو مخکې نو پخوا اوسې درملنه شته. او پاتې شو هغه دویمه پوښتنه، هغه مختلف عوامل لري چې یو عامل د قبضیت دی یا کنسټیپیشن مثال، او د دوی د کوشش وکړي چې دغه سرکړي شیان او مرچک او دغه پیپسي او دغه شیان چې وخوري، نو دغه باعث د دې کیږي چې دغه خارښ دوی ته د خاصو ناحیو پیدا کیږي. نو دوی د کوشش وکړي چې پروتیني غذاوي چې د باعث د قبضیت کیږي دا دی ونخوري، او بیا خو لغمان خ یعنی شنه منطقه ده، خ زیاده او سبزی لري ترکاری لري، دوی دی کوشش وکړي چې ل پالک او نورو سبو څخه د استفاده وکړي، او بینډۍ او دغه نور چریان دي یعنی دغه ترکاریونه د استفاده وکړي چې د دې د قبضیت مشکل ورته پیدا نشي، او په زمن کې د خارښ تور سره هم بیا ورکیږي. نو دغه سرکړي شیان دغه سبب کیږي دغه تکلیف چې موږ وتا سو مخ کې وته اشاره.
ډاکټر صاحب هم دغه د قد کشک موږ ورته وایو، نه پیګم چې تاسو په ختیز کې څه بولی، په ختیز افغانستان کې هم دغه کله کله بخار ته ورته سپینکی راخیزي، یا دغه جایونه شړیږي چې په ځینو کې د ګرمۍ له کبله، په ځینو کې ممکن حساسیت له کبله وي، هغه کله چې وشړیږي هم جل بخار زیات سي او کله کله دوامدار سي. د دغه شړیدو علت هم موسمي وضعیت ده او کنه د وجود ګرمۍ دي یا نور څه مسائل؟
د ځینو ناروغانو دغه سیباشوس ګلند یا دهنیا غدوات چې دی دغه ډیر فعالی پوستکه غړواله لري دوی چې بیا په خصوصا د اوړي په موسم کې چې کله دوی دغه ګرم غذا یا مثال د پسه غوخه یا لم او یا وچه میوه پسته بادام کاجو ممپلی دغه استفاده کی نو دوی د پوستکي غوړواله زیاتیږي اجازه غلطه سیبیوم د سیباشوس ګلند نه افرازیږي دا چې کله زیات شي نو دوی ته بیا دغه د پوستکي غوړواله زیاتیږي هلته تیار هوا ګرمي او د خپل دوی خلکیږي چې خپلې شي نو بیا دغه ستونزه سره مخ کیږي او بیا یو ډول بل موضوع د چې د سکبیس مریضی د سکبیس مریضی هم د ټول وجود او خصوصا دا د خپو قاتون چې دی دا په هغه کې ډیر یعنی په دې ناروغي باندې داخله غخته کیږي چې کله ملوث شو نو دا خارښت د شپې خصوصا زیاتیږي او چې کله وجود ګرم شو هم خارښت رامنځته کیږي نو بیا هغه ساري ناروغي د چیو نه بل تم دی.
ډاکټر صاحب دغه د بل اوریدونکو پوښتنه دا و محمد نبی بغلان نه وای په ماشومانو کې مې په پسرلی کې یو ډول دانې یا بخار راخیزي
اغه د خپل اغه د ښکارا خبره ده چې موسمی ناروغي ده د زمون ګوساسو د پروګرام موضوع ده چې دا موسمی ناروغي په درملنه باندې به دا پروګرام په پای کې به زباسو کم چې څنګه مخنیوي کیږي او دوی سو کی چې دغه سور څخه دغه شي په امان کې شي نو دا موسمی ناروغي د اساسیت ده او قابل د تشویش نه دی او دوی د تشویش نه کی ان شاء الله زه د دې خبرونې په پای کې به اگر درملنه او لارخونه چې دوی ته په امان کې پاتې شي دا ورته خیم ان شاء الله دوی ورته وکړي.
بله او بل اوریدونکو روزګان نړۍ کني ولې و وای دوی کوچانه ژوند لري په دښتو کې سره ګرځي را ګرځي وای چې په ستونی دار تکلیفونه او ټوخی ورته پیدا کیږي کورنۍ غړو ته په سر لیکي دوی ته سوای
دوی د کو هڅو کې چې کله کوم ساحه کې چې دوی وی ګرځي دوی د خپل هغه کې دی او ته لاړ شي یعنی د باندې دی نیوي دوی د دوی سره ګرځره مشکل لري او او وبو ته د خپل لک توجه کی هغه وبو د صافي کی جالي سره او هغه نه د استفاده کی او چي د ډیروس کی مایات د ډیر وخلی یعنی مایات هدف مداد ده چې چي او ب او بلن شیان د ډیرو خوري اوس کی او نو ان شاء الله د دوی د غسون د هریږي او چې کله دوی د غسون سره مخ کیږي د شپې نا وخت چې هوا بدليږي دوی د باندې دومره نه وځي او سهار وختي او مونږ او د سکین په ټول موبو باندې دی چې ان شاء الله دا مشکل به د دوی حل شي.
بله او ډاکټر صاحب زرملوال صاحب ویلو چې ځینې کسان له عطر سره حساسیت کوي صرف مجموعي د حساسیت په اړه پوښتنه درلو دا چې د دې علت څه کېدلی شي.
عموما لودین صاحب را به شو دا موضوع به روخانه کمه چې د ورونو ته دا د حساسیت په ټولیز ډول باندې مختلف ډولونه لري یو شخص له اترو سره حساسیت لري یو شخص له ګلانو سره حساسیت لري یو شخص له فصل سره چې د غنم وي یا نور فصلونه یې هغه سره حساسیت لري ځینی اشخاص له خوړو سره له وستلو سره د میوه سره دوی سره حساسیت لري نو زما د یو جلدی ډاکټر په صفت د حساسیتونو په اړه باندې دا د لازم لارښوونه چې بنسټیزه درملنه دا د لودین صاحب محترم چې د دوی باید لریواله وکي او یو لارښوونه مې بل دا ده چې ډېر افغانان دوی دواګانې اخلي لکه بیتا میتازون یا ډیکاډران یا کناکارت یا نور اویل پچکاری دغه ډیکاډران چې دوی دایمن استعمالوي د دوی د وجود مقاومت ټیټي او پرسوب د وجود رامنځته کوي او کمزوري کوي نو نور ناروغي او ته سیکنډري انفیکشن ته چې نور ناروغي مداخله وکي هغه د زمينه مسئله دی دوی کوشش کوي چې د کله چې دوی اساسیت سره مخ شو خصوصا یا مثال ځینی مونږ تاسو ورته لړمۍ وایو یا پېتی ورته کاریا پیدا کیږي دا یو گزری حالت ته بیرته په خکیږي او کچیر ته مونږ ورته زر پاملرنه ونکو یوونه ډیر شي پاتې شي هغې ته بیا کرونیک ارتکاریا یعنی دوامدار ارتکاریا یا د ډېر وخت لړمۍ ویل کیږي نو دوی دې په خپل سر